د جیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زم منظر شهید
او زونه سرکار
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2019 د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستان وایي د هندوستان یوه جنگي الوتکه یې په خپله خاوره راغورځولې ده او هوابازې یې نیولی دی. تر دې وړاندې پاکستاني پوځ د دوو الوتکو د ویشتلو ادعا کړې وه. د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا هندوستان ته د سولې وړاندیز کړی دی.
بل لوري ته د پاکستان لخوا د هندي جنگي الوتکو راغورځولو د ادعا وروسته د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د امنیتي وضع جاج اخیستو په مخه غونډه بللې ده.
او د هندوستان او پاکستان ترمنځ له وروستي کړکېچ وروسته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه شوې ده. دغه غونډې حال و پارلماني مشرانو ته د بندو دروازو تر شا ورکول شوی دی.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. څېړنې هم لرو تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغلاست. پیل کوو د پاکستان او هندوستان له وروستي کړکېچ څخه چې پاکستان وایي د هندوستان یوه جنگي الوتکه په خپله خاوره راغورځولې او هوابازي نیولې دي. تر دې وړاندې پاکستانی پوځ د دوو الوتکو د ویشتلو ادعا کړې وه. د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا هندوستان ته د سولې وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل اورو له رابعه پیر څخه چې له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د هندوستان د الوتکو د رانسکورولو په اړه خبریالو سره خبرو کې وویل،
جهاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے. پاکستان ایئر فورس تیار تھی، انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا، آپس میں انگیجمنٹ ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈاؤن ہوئے.
دوی دا هم ویلي چې پاکستان ځواکونو د هندوستان دوه پایلټ نیولي چې پکې یو زخمی پایلټ هسپتال ته هم لېږل شوی دی. دوی پر یو موقع دا هم ویل چې
پاکستان از ناٹ پوشنگ دی انوائرمنٹ ٹورڈز وار.
پاکستان جنگ اړخته تک نغواړي. د پاکستان لاړخه یوازې د امن پیغام دی او نړیوال ورورلوي هم په کار دی. په دې اړه مختراسي او د معاملې چارج واخلي. بل پلوته د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار په هندوستان کې خبرې غونډې ته وینا کې ویلي وو، پاکستان نن سحر خپل د هوایي ځواکونو په ذریعه جوابي عملیات کړي. دوی زیاته کړي چې دغه عملیاتو کې د دوی فوجي الوتکه او پایلټ په درکه دي چې پاکستان یې د نیولو دعوی کړي. دوی دا دعوه هم کړي چې د پاکستان یو جنگي الوتکه اف 14 سي هم رانسکوره کړي ده. خو د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د هندوستان دغه دعوی رد کړي او ویلي چې په عملیاتو کې د سره اف 14 الوتکه استعمال شوی هم نه ده. د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د یو ټویټ د لارې د پاکستان د فوج له اړخه د عملیاتو پخلی کړی وو او ویلي وو چې پاکستانی حدودو په سرغړونې پر لائن آف کنټرول عملیات سوي دي. سرګند دی وی چې د رواني فروری میاشتې په 14 نیټه د هندوستان د واک لاندې د کشمیر پلواما سیمه کې د هندوستان د ځواکونو پر یو بس برید کې شاوخوا 40 امنیتي ځواکونه وژل شوي وو. هندوستان د دغه برید تور پر پاکستان لګولی وو خو پاکستان دغه تورونه رد کړی وو او هندوستان ته په دې اړه د پلټونو وړاندیز کړی وو. تیر ورځ هندوستان دعوه کړې وه چې د هند جنگي الوتکو د پاکستان بالاکوټ سیمه کې د تراګرو پټي ځالې په نقشه کړي او شاوخوا 3.5 تراګر یې وژلې دي. پاکستان د هندوستان دعوی رد کړی وي او ویلي وو چې د پاکستان لائن آف کنټرول د سرغړونې به هندوستان ته جواب ورکول کیږي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ زیاتېدونکي پر دغه تاوتریخوالي نړیوالی ورورلوی سختی اندیشنې سرګندې کړې دي. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو لاړخه د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جدا جدا ټلیفوني رابطې سوي او د عملیات څخه ځان ګرځولو ژغ سوي. د دې نه علاوه یورپی یونین، چین او آسټرالیا په شمول نور هیوادونو هم د پاکستان او هندستان څخه د جنگي عملیاتو پر ځای د سیمې د استحکام لپاره ګامونه پورته کولو ژغ کړی دی.
نو زتمن اوریدونکو اولیدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په سرټکو کې مویل چې د پاکستان لخوا د هندي جنگي الوتکو راغورځولو د اېدا وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودي د امنیتي وضع د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه بللې ده او د دې ترڅنګ نور څه غبرګون هند خودلې ده. دغه ټول تاسو ته صدقه جان وړاندې کوي.
د هندوستان خارجه وزارت د دې خبرې تصدیق کړې ده چې یو جنگي جهاز غورځېدلې ده او پایلټ یې بې درکه ده. خو بل خوا پاکستان د پاکستان پوسټ ترجمان میجر جنرل آصف غفور ویلي چې د دوه هندي هوایي جهازونه غورځولې دي. دا هغه غږونه دي چې په سوشل میډیا باندې خواره شوې دي او په دې کې لیدل کیږي دغه ویډیو کې چې د هندستان یو پایلټ ویل کیږي چې دغه د هندستان پایلټ دی او په کشمیر کې د پاکستان د ولکې د لاندې کشمیر کې یا انتظام د لاندې کشمیر کې چې کوم د هندستان هوایي جهاز غورځېدلې دی دغه پایلټ دی او خلک یې رانیسي او وحی ټکی یې. د هندوستان خارجه وزارت د پاکستان د دعوی په جواب کې ویلي دي چې پاکستان د پاکستان هوایي جهازونو د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر کې په پوځي اسانتیاو د بمباری کوشش کولو خو هندي ځواکونو دغه کوشش ناکام کړو او په دې په نتیجه کې چې کوم انخت کې دي نو پاره کې د پاکستان یو جهاز وغورځېدو او د پوری پور غاړه یعنی د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې وغورځېدو. هندي خارجه وزارت د پاکستان د دې دعوی په اړه سندې دی ویلي چې ګنی دوه هندي جهازونه غورځېدلې دي. بلخوا اے پی خبری اداره وایي چې د هند مرکزی هندی کشمیر مرکزی خار سرینگر سره نږدې د هندستان د پوز یو هلیکاپټر هوایي پوز یو هلیکاپټر غورځېدلې دی او څلور تنان پکې وژل شوي دي. دغه هلیکاپټر د یو پوزي اډې نه اوچت شوی وو او اے پی وای په سیمه کې غیر پوزي یا سیویلین هوایي اډې چې دي هغه تړلې شوې دي. د هند ویلي دي چې نو غواړي چې دغه تاو تریخوالی نور زیات شي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نن د هیواد امنیتي چارواکو مامورینو استخباراتي ادارو مشرانو سره یو غونډه کوي او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج چې دا وخت په چین کې ده هغې ویلي دي چې پرون په بالاکوټ کې چې هندي هوایي ځواکونو کومه کاروایی کړې ده کومه بمباری کړې ده هغې خپل هدف ترلاسه کړی دی. هند وایي چې دغه کاروایی یا بمباری په پاکستان کې میشته جیش محمد ډلې پر ضد شوې وه. جیش محمد ډلې دا میاشت په هندي کشمیر کې په پلوامه کې په پوځي هندي پوځي ځواکونو باندې د خونړۍ حملې ذمواري اخیستې وه. د دې ترڅنګ د نړۍ یو شمیر هیوادونو چین، جرمنی، ترکی او امریکې په دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې دغه تاوتریخوالی دی نور زیاتېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا هند ته د خبرو او د سولې وړاندیز کړی دی.
دا د وایس اف امریکا جوړا کړه مونږ اوریدونکو خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلای شئ facebook.com/voajuwa. او اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون باندې په وینا کې د هندستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ پړه پر هندستان ورچولې او ویلي دي چې پاکستان سره بل لار نه و چې هندستان خپل دفاعي صلاحیت ښکاره کړي او یو ور بیا هندستان ته وړاندیز کړی دی چې د پلواما د پیښې په پلټنه کې به همکاري کوي او دا چې سولې ته دي چانس ورکول سي. نور تفصیل پیرولا شاه په دې رپورټ کې راکوي.
عمران خان ویلی چې پاکستان د هند نواک لاندې کشمیر کې شوې تر هغه حملې نه شوې ځاني زیان باندې د هند ته رسیدلې درد احساس لري، ځکه د هند ته دغه پیښې د پلټنو او دې کې ککړ تنانو په ضد د کاروایۍ لپاره د مرستو وړاندیز کړی و. خو د عمران خان په خبره د بده مرغه هندي حکومت د هیواد دننه راتلونکي ټاکنو کې د ګټې لپاره د پلوامه برید په شا پاکستان زورولو پسې راغستې وه، او بیا د هندي الوتکو لخوا پاکستاني سیمې د سرغړونو وروسته پاکستان مجبور و چې هند بیا جارحیت راو تمبوی. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان خاوره د هند یا بل یو هیواد په ضد روانکارۍ لپاره کارولو د مخه نیولو پخلی وکړ، او دوی یو ځل بیا هند ته د دوړ اخیزه شخړو د هواري لپاره د خبرو اترو لار خپلولو وړاندیز کړی دی.
اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی؟ نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی. اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں، کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں.
دې خبرداري ورکوي کې پاکستان او هند ترمنځ په یو بل باندې د حملو د لړۍ دلته اون درې دلنو حالات به نه زما او نه د هندي وزیر اعظم په کنټرول کې پاتې شي. بل خو د هند باندې نو چارو وزیر سوشما سوراج له خوا د پاکستان سره ترنګلې شوی اړیکې د لانور نن ورولو په حق کې بیان مخې ته راغلي دي. نړیوال مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د چین په دوره تللې سوشما سوراج ویلي چې جنگ د هیچا په ګټه نه دی، او دا چې د پاکستان او هند ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په ټوله منطقه بدې اغیزی غورځولی شي. خو د سوشما سوراج دا بیان د پاکستان لخوا هندي جنگي الوتکو د غورځولو داوی نه مخکې جاری شوی و. د دې تر څنګ د پاکستان ګډ سیاسي ګوندونه په موجوده حالاتو کې د فوز او د حکومت ملاتړ کوي، او د حکومت دوه لوی مخالفو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د وزیر اعظم عمران خان لخوا هند ته د خبرو اترو د وړاندیز ملاتړ کړی دی. خو یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د پیپلز ګوند مرکزی لیډر قمر زمان کایرا وایي چې دغه مذاکرات عملي کولو لپاره به پاکستان ته نړیوال ورولی هم کانے کول وی.
دیکھیے، ایسی صورتحال میں امریکہ کا رول بڑا اہم ہو سکتا ہے، مسلمان ملکوں میں سعودی عربیہ کر سکتا ہے. کیا یہ ممالک پاکستان کے نقطہ نظر کو اس طرح ایڈوکیٹ کریں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
دی وای چې امریکا او سعودي عرب دواړه هیوادونه مذاکراتو ته کېناستو کې مهم کردار لوبولی شي. خو کتل کېږي به دا چې پاکستان د نړۍ لوی طاقتونو تر کم حده پورې خپل دریځ باندې قایله کولو کې بریالي کېږي. چین او امریکا پاکستان او هند باندې د زغم نه کار اخیستو ټینګار کوي، او د امریکې د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو دواړه روایتي ګاونډي حریفانو باندې د یو بل په ضد فوجي عملیاتو نه ډډه کولو غږ کړی دی.
دیوا قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او تاسو د ملتیا څخه مننه کوو. بیا هم زو د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیج ورسته رامنځته شوی دی، د دې پاړوند تاسو سره سیړنه شریکو په دې خبرونه کې. او دا محل زموږ سره ملګری شوی دی په خبرونه کې د کانګرس د ودانۍ لمخې پیر زوبې شاه صاحب غوی ترکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، که تاسو د وروستي کړکیچ په اړوند د امریکا د ریز یا غبرګون په اړوند څه معلومات لري، هغه د لیدونکو سره شریک کړئ چې امریکا په دې اړوند څه وایي.
جی، امریکا خو کوم مایک پمپیو خبرې سوي دي، وزیر خارجه چې د امریکې هغه شاه محمود قریشي سره خبرې سوي دي، هغه سوشما سواراج سره خبرې سوي دي چې کوم د هند وزیر خارجه ده، او په هغه شې د یو خبره کړې ده. د هند ته دا ویلې دي چې کوم هغه دوی په بالاکوټ شې حمله کړې وه، په هغه ته دوی د ترهګرو خلاف یو اپریشن نوم ورکړی ده. نو مطلب دا ده چې هند سره امریکا په دغه مرسته کوي او موافقه ده چې دا کوم حمله دوی کړې ده دا ټیک وه او دا په ترهګرو کړې ده. او ورسره دا هم ویلې دي چې موږ چې کوم تعلق ده چې کوم مرسته ده هغه به دغه سي جاری وي. ورسره دوی پاکستان ته هم ویلي دي چې پاکستان د باید داسې سنجیده او با مقصده ګامونه واخلي چې دوی په خاوره چې کوم ترهګر تنظیمونه دي هغه ختم کړی شي. نو امریکا خو داسې جوت سایډ نه اخلي او نه اخیستای سي په دغه ټیم چې دواړه ملکونه مهم دي، خو داسې داسې چې کوم د امریکې اوسه پورې غوښتنې وي پاکستان نه او د هند غوښتنې وي د ترهګرۍ له حقه هغه یو شای دي چې کوم دی امریکای لکه مثال حافظ سعید د لشکر طیبه والا هغه باندې لس میلیون ډالر انعام ده، هغه هند ته هم مطلوب ده، امریکای ته هم مطلوب ده، دغه سه جیش محمد سوای دغه سه لشکر جنگ وی او نور داسې ګروپونه چې کوم په پاکستان په خاورې دي، هغه هند او امریکا دواړه وایي چې دوی ته خطره ده او باید پاکستان دی هغوی په خلاف اکشن واخلي. نو دا یو خبره هو ټیک ده، خو ورسره پاکستان هم امریکای لپاره مهم ده، پاکستان هم یو قسم اتحادی ہے دا اوسه پورې، او بل ټول نه مهمه خبره پاکستان چې کوم ده اوس داسې لیدسي هغه به کنفرم کړي چې داسې لیدسي چې پاکستان سنا سمرسته کوي لګیا ده د امریکای سره په افغانستان شي، او دا اوس څو ورځې وړاندې صدر ترامپ دا خبره کړې و د امریکای خواله دی ویلي چې موږ ته اندازه ستا چې ولې هند د پاکستان په خلاف اکشن لکه یو سخت ګام اخیستلو سوچ کوي لګیا ده، او بل دا ویل ولې چې دوی 50 کسان مړه شوي و صدر ترامپ دا خبره کړې وه. نو دلته حکومت طرف نه خدا سے دا چې هند طرف ته چې کوم جوکاو دا غزیات لیدسي، خو بهرحال دلته و سینیټر اډ مرکی دا د یو ډیموکرات دا هغه هم بیان ورکړی دا هغه دا وایي چې په کار دا چې دواړه ملکونه دا خپل کشاله چې کومې کیسې دي دا په خبرو حل کړي، او په کار نه دا چې یو روایتي جنگ نه جوهري جنگ جوړ شي، او امریکای ته ویلي دي چې امریکا په کار دا چې ورسره ولاړه وي او دواړه مرسته وکړي چې د حالات قابو کړي.
پیر صاحب، که تاسو د افغانستان د سولې په اړه یو څه معلومات راکړئ چې دغه د پاکستان او هند ترمنځ دغه کشاله دوام درلودله، یا دغه وروستي کړکیچ نه وروسته به وایو چې آیا د افغانستان کې چې د امن یا د سولې لپاره کومه پروسه دوام لري، د طالبانو سره خبرې دوام لري، په دې باندې به آیا کوم اغیز ولري او کنه؟
جی دکش خدا خبره ده چې پاکستان ډیر وخت نه دا خبره کوي وی چې کله پورې په کشمیر شي امن نه وي نو کابل به هم سوځيږي، دا دوی خبرې دي او بار بار دا خبره دوی کوي. بیا چې کوم کابل شي پاکستان سفیر دا هغه خبره کړي و چې دا څه کېدای شي چې دا خبره وزنډیږي او اثر به پکیږي د هند او پاکستان دا ټینشن په وجه نه. بیا شاه محمود قریشی هم مایک پمپیو ته چې کوم ټلیفون کړو په هغه شي هم دا ویلی وو. نو په کار خو نه ده چې دا اغیز په ولري، خدا سره د دې چې پاکستان به کوشش کوي. پاکستان دا وایي امریکای ته چې تاسو موږ سره دا کشمیر په مسلې شي د هند سره موږ مرسته وکړي چې موږ سره کښېنه وي چې دا خبره یو جیته ورسو، او په داغه بدل شي موږ تاسو سره په افغانستان شي لګیا یو دا مرسته کوو، او که فرض که تاسو موږ سره نه درېږئ د هند په خلاف یا د هند په خلاف چې کومه دا خبره ده، نو موږ کولای شو چې دا افغانستان چې کومې خبرې دا وزنډو. نو اوسه پورې چې کوم حالات دی اکثر موږ وینو چې پاکستان د افغانستان چې کوم خبرې دی ټول کنټرول پاکستان په لاس چې ده، طالبان د په لاس چې دي، او چې څنګه کېږي هغه د پاکستان د خاورې نه کېږي، که هغه امن ده که هغه جنگ د په افغانستان شي. نو کېدای شي اوس داسې لیدسي که فرض کړه امریکا یو سایډ وان اخیستی پاکستان سره او هند سره ودرېدای، نو دوی کولای شي چې دا خبره وزنډوي او دا چې کوم عمل شروع سوای وو څنګه چې دا نور هم وزنډیږي او انګلیش ورته وایي چې بیک برنر ته لاړ شي.
ستاسو د څېړنې څخه مننه کوو پیر صاحب.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
امریکا جواده قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه د دواړو هیوادونو مطبوعات سوي، زیاتره مطبوعاتو هم غوغا جوړ کړی ده او وخپل ولسته د ملت پالني او هم د هیواد سره د وفاداری درسونه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل منزه شهید په دې رپورټ کې راکوي.
جب انٹینس وار ہوگی تو آپ کا پورا تنتر جو ہے وہ پریکشا میں آئے گا اس پریکشا کو پار کرنا
دا پاکستان او ہند ترمنز دا کازا تاوتری خوالی وروستا دا دوارو حوادونو رسنی دیر پتیزی سر دا خبرونو او راپورونو لڑائی پیل کرده دا پر ٹیلیویژنونو او نورو خواله رسنیو ډیر شور جوړ شوې ده.
پاکستان ملک کیا ہے، پاکستان آرمی کیا ہے، اب پاکستان کی پروکتا جو ہے سینا کے میرے جنرل آصف
غفور، انہوں نے رسنی د پاکستان او هند ترمنز د احتمالی جنگ پیلی دو او د نتیجو پاړوان بیلا بیل څیړنی کوي. د دواړو هیوادونو رسنی خپل ولوسونه وطن پالنې ته هڅوي.
یہ ہے تمہاری سٹریٹیجی، یہ ہے تمہاری حیثیت.
رسنیو د هند او پاکستان د اټومي توان برابري او پرتله کې دل چې کوم هیواد په اټومي وسلو کې برلاسې دی هم پیل شوې دي.
کون کھڑا ہوگا پاکستان کے ساتھ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈر دکھا کر دنیا کو لڑائی کا ابھی اس وقت بھارت کے ایکشن
کو بلے لوری تھا. زینو خلکو نن پر ٹویٹر دا ہیش ٹیگ نو ٹو وار ٹرینڈ ہم پھیل کھڑے. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ہند تا پیغام ور کھڑے چھ باید خپل منزی ستونزا دا خبرو لارے حل کڑی او پاکستان چمتو دے چھ دا کشمیر برید پا گڑون پا ٹولو مسلو باندے خبری وکڑی. پاکستان او هند تازه کړکیچ کې د اټومي وسلو د کارولو کومه اشاره نه ده کړې، خو پاکستان کې د نیوکلیایي وسلو کارولو او پر ځای کولو ادارې نېشنل کمانډ اتارټي غونډه د عمران خان په مشرۍ ترسره شوې ده. منازه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
ترنوی زتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د هندستان او پاکستان ترمنځ له وروستي کړکیچ پس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه شوې ده او د دغې غونډې حال و پارلماني مشرانو ته تر بندو دروازو په غونډه کې ورکول شوې دي. دغه کوم چې نېشنل کمانډ اتارټي ورته ویل کېږي دا څه شی دی، د دې په حق له معلومات هسته ارشد حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان ډیوه ریډیو ته وایي د هیواد د جوهري وسلو او د میزایلونو د کارولو معاملات د نېشنل کمانډ اتارټي په لاسونو کې وي او زیاتوي چې وزیر اعظم ځکه د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه را بللې وه چې هیواد د جنگ د صورتحال سره مخ دی او په دې غونډه کې دا څېړل وي چې آیا د غلیم پر ضد به جوهري وسله کارول شي او کنه.
باندې چې کوم دې مکمل تیارې والا کیږي چې کلا سب ټیکنیکل نه تردا سټڈی چیک ویپنز چې کوم پاکستان سره دی ټول باندې خبر او شي چې مختلف وختونو باندې د څه شی سے استعمال باندې څنګه کیږي. زما خیال باقی چې کوم وزیران دی هغه دغه کې شامل دغه اجلاس کې دغه بریفینګ وو شي چې پاکستان سره سره تر دې عمل په دغه شته دا قابلیت شته.
د نېشنل کمانډ اتارټي مقصد د پاکستان د مزکنی فضائي او سمندري ځواکونو ګډه تګلارې تیارول دي. دا اتارټي کال 2000 کې د پخوانی پوځي صدر جنرل ریټایرډ پرویز مشرف په دور کې جوړ کړی شوی و او په دې کې سیویلین او عسکري مشران نمائندګي لري. د نېشنل کمانډ اتارټي د چیرمن چوکې د وزیر اعظم سره وی او د دې نه علاوه د خارجه، دفاعي او کورونو چارو ترڅنګ د دفاعي پیداوار وزیران هم شامل وی. د پوځ لخوا پکې د جوائنټ چیف او سټاف نه علاوه د درې واړ ځواکونو مشران هم ناست وی. د پاکستان د جوهري پروګرام په حق لا د یو کتاب لیکوال شاهد الرحمن وای د نېشنل کمانډ اتارټي کار د جوهري وسلو او میزایلونو د جوړولو او د هغې د شمیر په حق له پریکړې کول وی.
کو اور ہندوستان کو کہ اگر آپ نے کوئی ایڈونچر کیا اور اس میں اف وی آر پش ٹو دی وال تو پھر ہم یہ استعمال کریں گے کیونکہ اس کو ہم ڈیٹرنس کہتے ہیں تو یہ ایک ڈیٹرنس ہے اس کو اگر کنسیڈر آپشن کنسیڈر کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی.
ہغوائی دا دے مطلب دا دے چی پاکستان گرد نڑے او ہند تا دا اشارہ ورکوی چی که ہغوی دا دیوال سر و لگول شول نو بیا پاکستان جوہری وسلے کارولی شی او ہم دے تا ڈیٹرنس ویلی کی گی. دا پاکستان جوہری وسلہ او میزائلونا پا عمومی توگا پت زینو کی پراتوی او دا دا استعمال جوگنوی خو کی دیشی چی دا نیشنل کمانڈ اتارٹے پا دیننے غنڈا کی دا دا وسلو دا رایوزے کولو دا زائے پزائے دا لچولو او بیا دا حغے دا کارولو کولو په حق لا معاملاتو باندې سلام مشورې شوي وي. په اخیری ځل د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه دسمبر کال 2019 کې شوې وه او نننۍ سلریشتمه غونډه د چپکې د اتارټي نمائندگان راغون شوي وو. په ټویټر باندې د پاکستان د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه رابلل کېدلو ته بیلابیل خبرګون سرګند کړی شوی دی او د پاکستان د بشري حقوقو وتلي فعال او صحافي ماروي سرمد لیکي چې د لائن آف کنټرول سرغړونه د معمول خبره ده او په داسې حال کې د ان سی اے غونډه کېدل یو غیر معمولی عمل دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. ز بی بی شیرین ایم.
صف امریکا جواده قدر مناوردونکو او هم تاسو لکه څنګه چې د پاکستان او د هندوستان په دیورستي کړکیچ باندې رپورټونه اوریدل څېړونکي څه وایي هم د دې کړکیچ په اړه. آیا د کړکیچ به تر اوږده وخته پورې وچلیږي او کنه په لنډو کې به دغه کړکیچ ختم سي او نړیواله ورورولي د دغه کړکیچ د ختمولو لپاره څه رول لري؟ دا ټوله حال زموږ همکار رحمان بنری ستاسو لپاره راغونډ کړی، کوربه هم هغه پخپله دی.
دا پروگرام واشنگتن تو خیبر دے دا واشنگتن ڈی سی نا رحمان بن رحم. ہندوستان وائی ہوائی زواکونو یې په پاکستان کې دننه د دښمن په مرکزونو حمله کړې دي او د سونو په شمیره کې یې ترهګر وجلې دي. د چارواکو تر مخه هندي جنگي جازونو د پاکستان په خاوره 20 منټه عملیات وکړل. د هند باندنو چارو سیکرټر وجے گوخل ویلې دي په پاکستان کې دننه حمله ضروری و.
ان ان انټیلیجنس لیډ اپریشن ان دی ارلی اورز اف ٹوڈے انڈیا سٹرک دا بگیسٹ ٹریننگ کیمپ آف دا جیش محمد ان بالاکوٹ.
استخباراتی معلوماتو په اساس هند د شپې د پاکستان په بالاکوټ کې د جیش محمد یو لوی تربیتی مرکز پنخه کړی دی. په دې عملیاتو کې د جیش محمد ګڼ شمېر ترهګر، تربیه شوي کمانډران، څوک چې د فدایي حملو لپاره تیار کړی شوي وو، تباه کړی شول. د پاکستان د ځواکونو بیان میجر جنرل آصف غفور منی چې د هند جازونه د پاکستان خاورې ته ورننوتی وو، خو وایي نه حکم تن وجل شوی دی او نه کوم ودانه ړنګ شوی دی. آصف غفور وای د پاکستان لخوا د هند جهازونه وزغلول شول او هغوی په تلو تلو کې خپل وسله هم غورځوله. هغه ویل پاکستان به جواب ضرور ورکوي. د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د هند دعوی رد کړی دی او وای هند په پاکستان یرغل کړی دی، جواب به ورکړی کیږي.
د فورم سترونګلی ریجیکټډ انډین کلیم اف ټارګټینګ ان الیجټ ټیررिस्ट کیمپ.
قریشی ویل د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ملي امنیت غونډه شوې، د هند داوا پکرت شوې چې د بالاکوټ سره نږدې د ترهګرو کیمپ په هدف کړی شوی دی. هغه ویل په غونډه کې د پریکړه وشوه چې پاکستان به وخت او ځای وټاکي او د هند د یرغل ته به ځواب ورکړي. د پاکستان نه خو پوز او نه د باندینو چارو وزیر د دې پوښتنې ځواب ورکړی دی چې پاکستان په هندوستاني جازونو جوابي حمله ولې ونه کړه، ولې جواب ورنه کړو. د فروری په 14 نیټه د هند ولقی لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې په هندي ځواک ځانمرګي برید شوی وو چې په کسلویخت عسکر وجل شوی وو. په پاکستان کې میشت جیش محمد د برید ذمہواری منلې وه. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دغه برید وروسته پاکستان ته د سخت ځواب دړکه کړې وه. اوس په دې موضوع خبرې کوو را سره ملګری کېږي خبري اعلان بیروز خان او صداقت جان صاحب چې د بالاکوټ سفر نه هم کړی دي. تاسو دوه بل منو ته په پروګرام کې سړي مشه بیروز خان صاحب، تاسو صداقت جان صاحب، تاسو ته ډیر مننه. بیروز خان صاحب، بالاکوټ کې ولې هند حمله وکړه؟ خاص هدف بلاکوټ ولې وو؟
یو خو بلاکوټ دا چې بلاکوټ تاریخي تورم د دغه مجاهدینو ځای پاتې شوی دی که سید احمد شهید دي ته او دغه ته پسې لاړ شو. نو هم چې کله د هندوستان نه دغه وړمبني طالبانو دغه چې کوم سید احمد شهید د بریلوي او دغه ورور اسماعیل شهید نو او دلته د پښتنو په خاوره باندې دوی یو قسمه خپل خلافت جوړ کړو، بلکې پښتنو ته بیا دا وویل د ثوابه د تاریخ پروت دی چې کومې جنکۍ دي ځوانې جنکۍ دي هغه راکې مجاهدینو له په زور دي بیا دغه کول یو قسمه. خو بهرحال دغه ته به راشو چې یو خو تاریخي دغه بیکګراؤنډ دغه دی، بیا په کې دغلته وموجل شو. او بالاکوټ چې څنګه تاسو ووایئ نو موږ زغ چې تللی وم په هغه کې 2015 کې چې کومه دغه شوې وه د 8 اکتوبر زلزله، نو پای کې موږ ډېر وګرځېدو، ډېرې ورځې ولته کشمیر ته هم پکې لاړو، دغه پاکستان د ورقه لاندې کشمیر ته دغه چیناری ته لاړو، چکوټي ډېر زغه ته لاړو. بیا په دې ځای کې موږ دا ولیدل چې د بټراسي ایریا چې کوم بیا په خصوصي مانسیره کې چې کوم دي کنه د دوی د ډېر وخت نه د دوی د ټریننګ کیمپونه هلته ولته به خلکو ویل ښکاره به مل، خو د دوی دغه موجودګۍ نه چې دا کوم د خلکو هغه دوی هغه خوراکونه خلکو ته ورسول، هغه امدادونه خلکو ته ورسول، د دوی سره کوم گاډي او ترانسپورټ او د دوی سره کوم امبولانسز وي خپلې، د دوی سره کوم هغه خلک وو هغه ټول لاسه کړل چې ټرین خلک. او په دغه کې دغه زلزله کې بالاکوټ خو دغه خارګوټه په خپل ټور وران شو، بیا د پوزیانو چې کوم مورچی دی هغه ته متلی وغم ډیر زیاته پکې ناشتي وي، دومره پکې الته کې مونږ ته خلک وویل چې دغه کیمپ ته بیا هم د نن مونږ نه پرې خود مو سره خارجانم، دومره الته به خلک وویل چې د دوی هم ودانې ناشتي دي، د دوی هم چې دغه تکم زیونه دي هغه ته هم زیان او نقصان اورېدل
دي. دا سوال ډلې یا مجاهدینو چې کوم ډلې
دي د جماعت دعوا چې کوم هغه کنه دا هغه
دغه
دا بیا خو او دی پکې بیا پکې د جیش محمد پکې 2000 سوینه دویم نه پاسو کو 2001 نه پاسته کړ ته پکدام جوړ شو
سمه ده.
نو بنیادی تور دی خو یو
دغه د کیمپونه وو بس واقع سره کچا سی تاسو ورغلیه کیمپونه ذکر ډیر زیات کیږي، تاسو خپل کم چکل خبر یال توپ دغه تکو یا رپورټینګ مو کون کوم کیمپ لیدل دې کوم کمانډر لیدل دې چا سره مرکه شي ودا
په هغه وخت خو خپل ماته داسې اتفاق نه شوی چې ما س کیمپ لیدل وې، خو ځای خلکو به خبره کوله چې کله زلزلہ شو سرنګ چې بیرو سه بم ذکر وکړو 2015 زلزلہ رااله، نو ځای خلکو به چې وړمبې چې کوم امداد ته خلک راغلي او هغه خپل ځای په ځای مجاهدینو یو دا خبره کده، بل هم دغه چې کمپونو کې د مجاهدینو په کمپونو کې یا د وسلوالو په کمپونو کې خپل هم نقصان شو، یو دا خبره وا. بیا یو وخت داسې مو چې کله دغه سیمه ته بیا د ملکی یا خارجي امدادي ادارې ته امداد د پاره، نو اکثر بیا دا گیله کوله چې دوی ته پاکستانی چارواکي داسې د حرکت پوره ازادي نه ورکوي چې ګنې هر ځای ته لاړ شي، ځنه ځای ته به پابندي وه، تلل بشول ځنه ځای ته به نه شول تللی پابندي به وه. په مظفر آباد کې به دا خبره کېده، ځنې خبریالانو به وي چې دلته کې د حزب المجاهدین چې د کشمیریانو یو بله لویه وسلواله ډله ده او مشر هم ګڼل کېږي صلاح الدین چې هغه هم په پاکستان کې مشته د هند د الزام لګی، نو دا خبره به کېده ګنګوسی به کېده.
برس خان صاحب تاسو چرته په اخبار کې لوستی دي یا مو اوریدلی دي یا درته چا ویلي دي چې پاکستان کله هم د دې تمام اپریشن چې کوم په شمالي وزیرستان جنوبي کې یا فاټک کېده کله هم د وسلواله کومې وسلواله ډلې په ځد په دغه شمالي سیمو کې بالاکوټ کې دغه ته چتا عملیات کړی دي، دا سمه چته ورته لیدي
زما په یاد کې خدای څه نشته. البته چې کله په د جماعت دوا باندې دغه ولګېده
پابندې،
نو په میډیا کې دا ضرور راغلی چې دغه مرکزونه وتړل شول، دغه د اختیار لاندې جماعتونه او په مدرسې
دا سې کوم تصویر دا سې کوم فلم دا سې کوم خبر په اخبار کې راغلی وي چې په بالاکوټ کې پوز عملیات وکړل یا تر هغه د منځه یوړلې ولا مرکز تباکه
دا غي خو ډیر زیات فعال وو، دا غي ته دا غي چې کوم مجاهدین به وو او د خلکو د خدمتونو شي کول په خیدو ته د پاکستان د پوز یعنی ملاتړ ورته
مختصر جواب یو بل د دې خلکو د جیش محمد لشکر طیبه د دې غټ اهداف سړي په پاکستان کې دغه طالبانو هدف دا چې جمهوریت توا کیو شریعت راولي او پاکستان کې د پوز خلاف جنگیدل د دې خلکو اهداف سړي غټ
دا خو د پاکستان د پوز دي تر پاکستان د پوز پراکسیز ویل کیږي. پراکسیز مطلب دی چې په د کارګل مثال کوالو کنه، په یو کارګل کې چې کله دې پوجان وردن نکړل او زیاتره پښتانه وردن کړو نو د مجاهدینو په شکل کې وردن کړو د هغه کتاب چې کوم دی د جنرال اسدوراني او د انډین چې کوم د سپای چیف ته دغه شری کتاب دی پاري کې هم دغه هغه د منلې دي اسدوراني چې ګندې جنرال مشرف یا د پوه کمان دی خلکو تورې ته په پښتو کې خبرې کوي نو معنا مې صرف دې ته خطر راته ما او دا ولي پښتو کې خبرې زکه کوي چې هندستان ته یا نور نړۍ ته بیا د تاثیر ورکو چې د مجاهدین دي نو دا چې کومې ډلې دي دا د پوز بيخي د پوز په طریقه د دوی ټریننګ شوی مونږ چې د دې نږدې خلکو نه سوریدلې دي البته دوی د پوز برخه نه ده خو د کشمیر د مجاهدینو په نوم باندې
سم ده بعد صداقت جان تاسو په دې سوال باندې تاسو هم نظر اخیستل غواړم تاسو خو نړیوال مطبوعات ډیر ګورئ نړیوال مطبوعات کې د جماعتونو جماعت الدعوه جیش محمد لشکرې تو یې بادا چې کوم جماعتونه دي د پاکستان کې دنه په حملو کې هغه کړن دي د اصل ټارګټ د خپل ویلي دي چې صحیح ده
اصل کې په ظاهر خو ابدی داسې دا غوندونه وای چې کنه دی په کشمیر کې د هند
قبضه
د هند قبضه خلاف جنگي کې د هند ځواکونو خلاف جنگي کې نو په ظاهر خدا سي دي په دې کې ځنې ډلو جیش محمد په خصوصي توګه په پاکستان کې دننه هم د ځنو حملو ذمہواری منلې ده لشکر طیبه یا چې کوم هغه خودمر نه دي او جیش محمد داسې رپورټونه و چې کنه هغه ذمہواری منلې دي او بل خبر نن د پاکستان خارجه وزیر او د پوز ترجمان هم خبرې کړې دي خو او پښتنه دا چې کنه آی هغه دا خبره رد کړې ده چې کنه په دغه سیمه کې د وسلوالو مرکزونه وو شته دي نه دا ما سم په نظر تیر نشو چې کنه دا خبره رپورټونه رد کړې دي
یو دوی هم ته پوسو در سره پاتې یو خو سنگاپور سره پریس کانفرنس کې ویل چې شپږ یا پنځه میلا هوایي کم ټیکنیکل ټرم چې د جنگونو غو استعمال کچ دار غلیو خو تاسو خو چې کنه دغه ورغلی زګه ته پوس کوم دا د ال او سی کم چې لائن اپ کنټرول دی د هندو پاکستان او دا کم چې حمله شوی دی فاصله تاسو
دیکھو څنګه چې په نقشه باندې موږ وکتل نو تقریبا اتیا پورې کیلومیټر هم یادیږي نو دا زیات دی دا لکه د ایل او سی نه یا د لائن آف کنټرول نه چې کشمیر ویشي د هندوستان او پاکستان ترمنځ دا هغې نه ډېر دننه دی دا د خیبر پختونخوا د مانسیری ضلع برخه ده بالاکوټ چېرته چې دا ویل کېږي چې حمله شوې ده نو یو خو دا لکه خلرې ده لائن آف کنټرول نه خلرې علاقه ده دا او بل خبر دا چې کدا سه هم غرنۍ علاقه ده خو دا آباد ده د کی آبادی شته ده او په راتلونکو ورځو کې رو رو معلومات راځي چې غني دا چرته دا حمله شوې ده او د هدف
څه برس خاصه زه یو مختصر جواب راکړم ځکه چې زه په تفصیلي رپورت هم لاندې کوم ورسته خو د هند او پاکستان ترمنځ جنگونه شوې دي وړاندې هم شوې دي اوس کده دې جګړې تاسو چکیږي نو د دواړو توان برابر ده کني کدا جګړه شروع شي د دواړو هیوادونو ترمنځ
نو توان خبره ده چې د جنگ بیا ډېر لوی اقتصاد غواړي ځکه چې او بیا درسې مرګري د سره سوکتی پکې په دې جنگ کې بل دې جنگ د پاره ته جسټیفیکیشن چوته وایو هغه له څنګه په جوړای نو دغه ټول د سیزون دی چې کوته وګورو نو د هندستان اقتصاد د پاکستان خده هاتي قوی دی مضبوط دی د هندستان پوز شمیر د پاکستان نه زیات دی وسلې وسره زیات دي او ظاهره خبره ده چې په دغه حواله باندې البته که څوک دا جذباتي خبرې کوي چې زمون سره بیا مسره غندې دادی او دادی او دادی نو تیر جنگونو ته دی وګوري دا غینه دی سبق واخلي خلک دی او بل بیا دا چې د پوز ویان دی د پوز ویان دی د پوز د خبره کوي دی وی چې زمون سره 22 کروڑ خلک ولر دي سره 22 سره یو نیم عرب دی بیا خو خلک دا د خلکو کار دی چې
به جنگ کوي د پوز کار دی صدا قجان سی دا چې کم جګړه وس دا موجوده چې بیګه کم شروع شو یو قسم له حمله وشو دا روایتي جګړه د کنه دا د جګړه د قسم بدل دی
نه روایتي خو نه دا روایتي کو بداو چې پوز به زمکه ګراوند فورسز بو یا ځکني ځواکونه بو هغه بتلل په بل ملک به یړغل کول نو روایتي خو نه دا خو دا تاو تریخواله زیاتیږي نو بیا کې دیشي چې روایتي هم شي خو دې سره دا چې اوس ټیکنالوژیز بدل شوي دي وسلې زیات بدل شوي دي نو بیا غیر روایتي رنگ هم شکل هم خپلول شي
ډېر مهرباني صدقه جان صاحب ډېر مهرباني بارز خان صاحب تاسو ډېر مهرباني
Thank you.
هند او پاکستان ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه زیاتې دونکو اندېښنو یو ځل بیا د نړیوالو پام د دواړو هیوادونو پوځي وړتیاوو او د ځواکونو ترمنځ تولې ته اړولې دي. هند او پاکستان دوه اټمي طاقتونه دي، خو څېړونکي وایي چې په پاکستان باندې د ممکنه حملې لپاره هند د کول سټارټ تر نامه لاندې جګړه غوره ګڼي. د کول سټارټ اصطلاح په هند کې دننه پاکستان ته د پوځي ځواب لپاره کارول کیږي او معنی دا چې کوم وخت هند وغواړي چې پر پاکستان حمله وکړي نو دا به د پاکستان لخوا د ممکنه اټمي وسلو استعمال وړاندې د هندي پوځ چټک حرکت او برید وي. موږ سره خبریاله منزا شهید ملګری شوې ده. منزا شهید، په دواړو هیوادونو کې پوځي طاقت د چا سره څومره او څنګه دی؟
مننه ګنری صاحب. د هند مټ پر پاکستان د اټمي وسلو پرته بل په هر میدان کې لوړ دی. هند د 200 میلیون آبادی پر سر نږدې 2 میلیون پوز لري. د امریکای د معتبره مجلې نېشنل انټرست د معلوماتو تر مخه پاکستان د 200 میلیون آبادی پر سر نږدې 100,000 پوز لري. د وسلو او پوزي تجهیزاتو لړخه هم هند پر پاکستان برلاسه دی. یو بل معتبره سرچینه اسپیکټیټر انډیکس وایي چې په هوایي ځواک کې د هند پوزي جهازونو ټول شمیر 2015 او د پاکستان د پوزي جهازونو شمیر 2001 دی. د هند لزمکنی پاو سره څلور زرونه زیات ټنکونه دي، خو پاکستان سره بیا د دې شمیر نیمایي ټنکونه دي. همدارنګه هندوستان څلور زرو شپږ سو څوارلس توپونه او راکټونه لري، خو له پاکستان سره د موجودو توپونو او راکټونو شمیر یوازې 491 ته رسیږي. د سمندري جنگي بیړیو توله هم د هند لوري ته درنه ده. هند 295 او پاکستان 190 جنگی بیړۍ لري. د سمندري جګړې لپاره مهمه وسله اوبتل یا سبمرین ګڼل کیږي، خو په دې کې هم هند 14 او پاکستان یوازې 15 اوبتلونه لري. د نېشنل انټرست تر مخه د هند د کال بودیجه د 1550 تر 600 ارب ډالرو پورې او د پاکستان د کال دفاعي بودیجه 10 ارب ډالر ده. دواړه هیوادونه په 1940 ختم کې د جوړېدو وروسته یو بل سره په دښمنۍ او سیالۍ بوخت دي. دواړه هیوادونه په 1948 ختم او 1950 او 1970 کې درې غټې جګړې کړې دي. څېړونکي وایي د 1970 نه وروسته که جګړه نه ده شوې نو علت یې په دواړو هیوادونو کې د اټومي وسلو پټه یا ښکاره موجودګي او بل په افغانستان د روس د جنگ پر مهال د امریکا لخوا د پاکستان ملاتړ و چې هند او پاکستان په نږدې نیمه پیړۍ کې کومه غټه جګړه نه ده کړې. د اټومي وسلو د څار اداره SIPRI اټکل کوي چې پاکستان د هندوستان نه زیاتې اټومي وسلې لري. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې نږدې 150 یا 150 پورې اټومي بمونه لري. د دې په پرتله د هند اټومي بمونو شمیر 130 پورې ښودل کیږي. د غټو جګړو نه بغیر هند پاکستان باندې تور لګوي چې په 1999 کې پاکستانی پوځیانو د لانجمن کشمیر په کارګل سیمه کې د جګړې پیلولو هڅه کړې وه. پاکستانی او هندي بی طرف څېړونکي دغه محدود جګړې پړه هم د پاکستان پر پوځ اچوي. دواړه هیوادونه د کارګل د وړې جګړې د ګټلو دعوه کوي، خو په تیرو دریو غټو جګړو کې چې د هند او پاکستان ترمنځ شوې دي په هغو کې د 1990 او 1991 جګړه تر ټولو مهمه بلل کیږي. د دغه جګړې په پای کې هندوستان له بنگالیانو سره ودرېدو او پاکستان په دوو حصو وویشل شو. غربي برخه پاکستان پاتې شو او شرقي برخه یې د بنگلاديش په نوم نوې هیواد جوړ شو. په هغه جګړې کې د پاکستان پوځ ډېر بدنامه شو او د بنگالیانو د بشر وژنې، د هغو پر میرمنو یا ښځو د جنسي تیری او د هغو د شتمنیو په لوټ او تالان تورن شول. بل دا چې د پاکستان نږدې 9000 پوځیان هند ته تسلیم شول او له ډیرو کوششونو وروسته د هند له قید نه خلاص شول.
ډیره مننه منزه شهید.
تاسو نه هم مننه ګنری صاحب.
او اوس وخت شبه دی د ټولنیزو رسنیو ګورو چې محمد عالمگیر صاحب داو نه په دې موضوع سره راغونډ کړی دی. جی عالمگیر صاحب،
مونی صاحب د هندوستاني جازونو پاکستان اړخ ته راوړېدو او ببونه را گزارولو پس په سوشل میډیا سخت جنگ شروع دی او د هیش ټیګ بالاکوټ سرجیکل سټرایک 2 پاکستانی ایئر فورس انډین ایئر فورس ڈی جی آئی ایس پی آر پرویز خټک جابا بالی ووډ او د هیش ټیګ آرم فورسز په نوم یو شمېر ټرنډونه روان دي. یو څو مهم ټویټونو ته مو پام را ګرځوم. ہندی لکھوال نیتن اے کوگالے لکھی پدا سے حال چې ہند پاکستان په ولکه کې کشمیر نه پاکستان کې دننه د هوائی بریدونو پخلی کوي. دا مهمه خبره نه دی هیرول پکار چې ممبئی بریدونو وروسته هم د هندی هوائی فوج دا قسم بریدونو خواست کړي وو، خو د هغه وخت هندی وزیر اعظم منموهن سنگھ دې ته غاړه کې نه خودا. هندی هوائی فوج عمر لتوان لرلې خو سیاسي مشرانو لا زړه پکار دی. پاکستانی خبریال امتیاز گل په خپل ټوئیټر باندې هند ته اشاره سره لیکي، س داوای خوکړې دولس هوائی جازونه راغلل، یو زر کیلوګرام بم یې را گزار کړل او د بالاکوټ ناستنې دوه وړاندې په تکه تور تیار کې 300 مړي هم شمارل. دا د بالیوډ د فلمونو تکړه سکرپټ ښکاری. هند او پاکستان دواړه ایټمی وسله لري او هند دې کاروای پاکستان په نازک ډګر چولې کو جواب نه ورکوي، نو د وړاندې څخه په دانی وکړه روان دي چې د هندي داوې مطابق هندي جازونه چې پاکستان اړخته یویش منټره تیرول نه پس هم راوړېدل نو پاکستانیانو سکول. خو کو پاکستان جواب ورکوي نو هند کې نه تر هغه اړېشته نه داغي پنازیونه چې په ګوته شي، نو پاکستان ته بګرانه وي چې بدل سن واخلي. په دې صورت کې کو پاکستان سکاروای کوي نو اعلان جنگ دی. په دې کړکیچن حالاتو کې یو هندي طالب علم ارجن کمار یو ټویټ کړي، هغه ته تاسو پام را ګرځوم. پاکستان مخاطب کولو سره ارجن کمار لیکي، تشدد د امن سبب نشي کېدلی، مونږ د یو بل د گریوان نه لاس نه دی وباسلې، زما د ویښتو رنگ ستا د ویښتو په رنگ دی، زما او ستا جبه یوه ده، مونږ به یو بل په جبه باندې پوهیږو، زما نیا نیکه ستا د سیمې وو او ستا شجر نسب زما سیمې پورې تړلې دی، مطلب هند پورې تړلې دی، راځئ چې د جنگ څخه لاس واخلو. دا وو د سوشل میډیا د دې اونۍ لپاره مهم بلاګونه.
ډېر مهرباني عالمگیر صاحب. ہم داو دن روزے پروگرام واشنگٹن ٹو خیبر دن پرونے پوے پانا www.voadivanews.com ہم کتے شے اس دن ناز دا پروگرام قربا رحمان بنے رہے. اجازت گوڑم پل خیال ساتے.
ستمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوي چې دا مهال په مطبوعاتو باندې په کومو موضوعګانو باندې بحثونه روان دي او کوم بحثونه پریکیږي، نو دا ټول تاسو ته راغونډ کړي دي او مطبوعاتو کتنه کړي د زموږ همکار مختار خلیل صاحب چې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان او د هندستان ترمنځ جنگي ماحول سات تر ساته په خرابېدو دی. په تازه واقعاتو کې پاکستان په کشمیر کې د هندستان د دوه هوایي جازونو وشتو داوا کړی دا چې د یو هوایي جاز هوا باز ژوندې نیولې دی او اخباروالو ته مخامخ کړی هم دی. نن د دنیا د ټولو ملکونو اخبارونه د هندستان او د پاکستان ترمنځ د جنگي انخطو د خبرونو نه ډک دي. د برتانیې مشهور اخبار دی ډیلی ټیلیګراف کې اسلام آباد کې د اخبار د خبر ریالو تجزیانگار بن فارمر یو تفصیلی تجزیاتی رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط تے پاکستان او ہندوستان لپکار دی چې سړه خوری گنینو د کشمیر په سری خپل منس کې د یو بل جنگ کې دو خطره ده. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې یو طرف ته ہندوستان کې د بھارتیا جنتا پارٹی مرستیالان د نریندرا مودی لخوا د پلواما د خونړی حمله پاکستان لپاره جواب ورکولو د خوشاله ناری وهی، نو همدغه وخت د باقی ټولی دنیا سترګې ویټ نام کې د صدر ټرمپ د قطبی کوریا د مشر د کیم جونګ اون ملاقات توی، ځکه چې قطبی کوریا هم د ایټمی وسلو د حاصلولو وروسته یو لوی خطر جوړېدې شي. خو صدر ټرمپ او د قطبی کوریا مشر د خپل خبرو اترو ترڅنګ دنیا ته د خپل مسکا او درون تندول سبب د خوشاله پیغام ورکو. هر کله چې هندستان او پاکستان په ډیر فخر سره په یو بل د حملو کولو او د یو بل د جنگي هوایي جازونو د راغورځولو د کارروایو خبرونه دنیا ته ورکړي دي. ریپورت زیاتوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کشاله د کشمیر په سر د کوم چې په عالمی سطح د ټولنه د زیاتو هغو زړو مسلو ځینې یو ده چې لا تر اوسه پورې اواره نه ده. پاکستان او هندوستان پر روانه هفته کې د اختلاف هغه حد ته رسیدلی دي چې په شلګونو کلونو دغه حد ته نو رسیدلی، او دې سید صدر ټرمپ په یو سخت سفارتي ازمیخت کې اچولې ده. د هندوستان او پاکستان دننه یو بل ته د بدل نه پریښودو سوچ وخت تر وخت مخ په بره روان دي، او په دې اور د اوبو اچولو په ځای د دشمنی او تربګنۍ نه ډک خبرونه خوريږي. سوشل میډیا د دواړو ملکونو ترمنځ د تو سوخت لا نور هوا ورکړي. هندوستان کې عام انتخابونه په دې لګیدلی ور د نورو تیلو اچولو سبب جوړ شوی دی. دی ټیلیګراف خپل ریپورت کې نور لیکي، تجزیه نگاران غنی چې موجوده جنگي حالات د کشمیر په پلواما کې د هندوستان په فوزی قافله په قول د هندوستان د جیش محمد د جنگیالو د حمله نه راولاړ شوی دی، په کوم کې چې د هندوستان سلويخت فوزیان وجلې شوی دی. بهشکه چې دا د کارګل د جنگ او د هندوستان په پارلیمان د شوی حمله نه پس د ټولو نه زیاته سنگینه او خونړی حمله ده. د کارګل په جنگ کې هندوستان په پاکستان تور لګولې و چې په کارګل کې د هندوستان د فوز په خالی شبو مورچو اغه تر هاګر ورننوتی وو چې پاکستان تربیت ورکړی وو، خو پاکستان نن هم په خپل دی خبره ټینګ دی چې په کارګل کې خالی کړی شوی مورچی د کشمیر حریت پسندو نیولې وی. پاکستان خو صرف د دوی اخلاقی مرسته کوي. د کارګل جنگ د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم د میاں نواز شریف د امریکای صدر بل کلینټن سره په واشنگتن کې د ملاقات په نتیجه کې د پاکستان د فوزونو د رستکول ورستو ختم شوی وو. دی ټیلیګراف کې بن فارمر خپل تجزیاتي رپورت په دې تبصره ختم کړی دی چې د هندوستان په پارلیمان د حملې وروسته په کال 2001 او په کال 2002 کې هندوستان او پاکستان په سرحدونو یو بل ته مخامخ فوزونه اچولي وو، او دې حالاتو د بین الاقوامي منځګړتیا ضرورت ډیر زیات کړی وو. موجوده صورتحال هم د حالاتو په قابو کې د ساتلو لپاره د بین الاقوامي سفارتکارۍ غوښتنه کوي. د پاکستان فوزی تجزیه نگار ریټایرډ جنرل طلعت مسعود وایي چې د موجوده حالاتو هم د بین الاقوامي سفارتکارۍ په ذریعه د اوارولو نه بغیر بله لار نشته.
د ویس اف امریکا جبه د قطر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او سمزو د قطر ولوري ته چیرې چې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د مذاکراتو رسمي ناسته پرون د سه شنبه په ورځ پیل شوې ده، هغه نن هم دوام درلود. تفصیل ورباندې حکمل روان له کابل راکوي.
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د استازو ترمنځ د پیل شوو رسمي خبرو پنځم پړاو نن په دویم ورځ هم روان وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د چهارشنبه ورځې په خبرو کې به یو ځل بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او څرنګوالي او همدارس د افغانستان خاوره ترهرګرو ته په واک کې د نه ورکول کېدو په موضوع بحث کیږي، او په خبره یې ښایي چې نن یوې پایلې ته هم ورسیږي. سیګی شاهین ویلی افغان دولت هم دی افغانستان دی قضیه یو اړخ دی او دی کورنیو مسایلو باندې دی بحث لپاره تګلار لري، او په وایناي هغه ورستۍ خبرې دی. دی طالبانو په خنی ډیپلوماټ مولا عبدالسلام ضعیف وای دی چهارشنبه په ورځ دی مذاکراتو په ناسته کې دی بین الافغانی خبرو اترو دی اوربن پر موضوع به هم بحث کیږي. په خنی طالب چرواکی سید اکبر غاله دی ویسر په خبرو کې ویلی دی قطر په خبرو کې به پرمختګ را منسته شي، خو په هغه اندازه یا کچنه څومره چې خلق ورته امید لري.
په نظر خو داسې دی چې په اصول کې به عملي خو به شي او څه فیصلې به وشي، خو داسې نه دی لکه خلک چې ډېر امیدواره دي ورته، ځکه د افغانستان موضوع ډېره کړکېچنه ده او د ډېر وخت موضوع ده. دلته هم مخالفتونه هم ډېر دي، سپوتاش کول هم ډېر دي. دا وری به مطلق ډېره پیشرفتي وسوله یوازې په د خارجیانو په اصولو باندې به فیصله به وشي. نور فکر نه کوم چې په نورو خبرو دې خبره وشي.
دی ولسی جرګې غړي سلیم احمد سلی وایي د قطر پیل شوي مذاکرات به هغه مهال دی افغانستان دی سولې له پروسې سره مرسته وکړي چې دی افغان حکومت او طالبانو ترمن دی مخامخ خبراترو دی زمینی دی برابرۍ دو په تړاو یوې مثبتې هوکړې ته ورسیږي.
قطر کې باید دغه نتیجې ته ورسیږي چې د افغانستان اوسنی نظام سره باید خبرې شروع کړي او دغه خبرې نتیجه باید په لاس راشي. او که چیرته دغه څه ونه شي موږ باید دغه ناس نه هیڅ تمه توقع نشو کولای، ځکه چې افغانستان حکومت یو طرف دی، د جنگ مهم طرف دی، عملاً په جنگ کې اخته دی، قرباني ورکوي. نو خامخا د دې لپاره دروازه خلاصېږي د خبرو، که دا خلاص نه شي دغه ناس ته د څومره چې منطقوي ناس ته شوې دي یا د طالبانو او د امریکایانو منځ کې ناس ته شوې دي دغه به بنتیجې پیل ولري.
د طالبانو دی وکمنۍ په خنۍ چرواکې سید اکبر اغا وایي له افغان حکومت سره د طالبانو د مذاکرات او پروسه د افغان سولې لپاره مهمه ده، خو په وینا روان وضعیت ته په کتو تر هغې چې له امریکا سره د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر سر یوې هوکړې ته ونه رسیږي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي.
افغانستان حکومت چې دی هغه د معادلی د افغانستان یو طرف دی، او دې ته ضرورت خامخا لیدل کېږي چې حکومت او طالبان بیا خبره سره وکړي. خو البته د طالبانو په ډېر اصرار باندې چې هغه دوی وایي موږ د خارجیانو سره کوو، او زما فکر باندې تر هغه وخته پورې چې د خارجیانو سره خبره نیایي نه شي فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبره راشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ مذاکرات چې تېره ورځ پیل شوي و ښایي چې سبا د زیارت په ورځ هم دوام پیدا کړي. افغان سیاسي څېړونکي او د ولسي جرګې غړي وایي د نن ورځې خبرو کې پرمختګ شوی، او دوی هیله څرګندوي چې د قطر د خبرو روانه پروسه به هغه مسایلو ته چې هغه د سرتسري اوربن او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې اترې د یوې موافقې ته ورسیږي تر څو د افغانستان د دایمي سولې د ټینګښت سبب شي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن ده.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
Twitter @VOADIVA, Facebook @VOADIVA.
ترنو قدر من اوریدونکو اولیدونکو د دې خبرونی وروستي راپور ولوري ته زو چې د خیبر پختونخوا امنیتی چارواکي وایي په ټان کې امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات ترسره کړی دي، چې په کې د طالبانو یو مهم قومندان قاری ظاهر په شمول څلور وسلوال وژل شوی دي. تفصیلات یې تاسو ته عدنان بیټنۍ په دغه لنډ شانتي راپور کې وړاندې کړي.
د چرواکو په خبره د عملیاتو پر مهال وژل شوي څلور واړه کسان په یو شمېر جرایمو کې ککړ وو، او امنیتي ځواکونو ورپسې له ډېرې مودې راسې لګېدلي وو. طالبانو لا په دې حق له څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو آزادې سرچینې وایي چې وژل شوی طالبانو مشر کمانډر قاري ظاهر شاه بېټني د وسلوالو په لیکو کې زیات نفوذ لرلو، او په سیمه کې طالبانو لیکو کې د خلکو وردرنه کولو تر څنګ جنګي پلانونه هم جوړول. ویل کېږي که څه هم نوموړي په رسمي ډول حکومت سره کومه لوازنامه نه وه لاسلیک کړې، خو له حکومت سره یې په وروستیو کښې اړیکې هم برابرې وې، او دوی ته د یادې علاقې مشرتابه ور په غاړه وه چې دوی تر واک لاندې یو شمېر وسلوالو ډلو فعالیتونه درلیدل. ځینې ناتحدي راپورټونه وایي په دې برید کې دوه نور مهمه وسلوال طالبان حمزه او حمید هم وژل سوي دي، چې حکومت ته انتهایي زیات غوښتونکي وو. ویل کېږي دوی به له دغه ځای څخه په جنوبي وزیرستان کې دننه وسلوال بریدونه ترسره کول، خو د دغې خبرې تر دې مهاله چسپیناوی نه دی شوی. یاد دی چې په وروستیو کښې په یاده علاقه کښې په پوځ او نورو امنیتي ځواکونو چې څومره بریدونه ترسره شوي هغې زیاتره ذمواري پاکستاني طالبانو پر خپله غاړه اخیستې وه. دا دې هم یاد وي چې پاکستاني چرواکي له کال 2018 راسې د وسلوالو په ضد په ګرد هېواد کې د ردالفساد نوي پوځي عملیات پیل کړي، او دعوا کوي چې دې عملیاتو پر مهال یې د خیبر پښتونخوا ګڼې سیمې د وسلوالو د ولکې څخه خلاصې کړي دي. او چرواکو ولې په ټانګ سیمه کښې دغه ترسره شوي تازه پوځي عملیات د ردالفساد نوي پوځي عملیاتو برخه وه. عدنان بیټنۍ، ډیوا، ټانګ.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم څارلی شئ. فیسبوک @VOADIVA، ټویټر @VOADIVA، انسټاګرام @VOADIVA، او په یوټیوب @VOADIVA نیوز. د دیو خدمتمنو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پاتور رسیدل او د دې خبرونه ورسته به تاسو د ویروس خان سپ سره د شپه په خیر خبرونه اوري چې هم د بيدرکو پښتنو پاړون بستا سره غږیږي او ملوانه به هم راځي تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون لاري په دغه خبرونه کې ګډون وکړي زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید ما سره د دې خبرونه قربه همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خبرونه پروډوسر ماور جلیل او انجینران زبیر او رگنس نه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو ته هم خیر شی به غواړو په علامه سپارو سلوړه او آباد اوسئ.